السلام علیکم ستړي مشای د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 او 9 تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعت خبرونه د اخیری خبري غړې کې ز منور شاستاس ورکړی کوم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم وای د ترګرې سره جګړه کې اړې همکارۍ ته تیار دي د مومندو اوسیدونکو وای حکومت د اف سی آر قانون لاندې وطن انی ولیدی او په بارسلونا کې د سپین خپلواکۍ لپاره مظاهره کیږي دا خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امریکا حکومت ته ویلي دي چې که د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه وکړه نو ثواب به ورکوي. شاید خاقان عباسی د خلی پشپا چینل 24 ته په یوې مرکه کې ویل سروسی مخکې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته ورغلی وو نو دوی ورته ویل چې د ترګرې پر ضد جګړه د پاکستان خپل جنگ دی او پکې هرې همکاری ته تیار دی.
بڑا کلیئرلی ان کو کہا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کو اگر وائلیٹ کیا گیا
په واضح هتوګه ورته ویل شوی کده پاکستان خپلواکۍ خلاف ورزی وکړې شو نو ګټه یې چاته هم نشتا او موږ به د هغې مقابله کوو ځکه چې دا زموږ فرض دی. نو کله چې هم د خپلواکۍ سرغړونه وکړې شي د هغې به مقابله کیږي او د هغې پر ضد به کاروایی کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم ویل امریکا دوی ته د 15 او یا مطلوبو کسانو ایس لیست نه دی ورکړی. ټیلرسن د پاکستان تر سفر وروسته په هند کې خبری غونډې ته ویلي وو چې دوی پاکستان ته واضحه ویلي دي چې په خپله خاوره دي د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او پټنځای نه دی ختم کړي. د مومندو د ساپو اوسیدونکو وای د خالی په مخام انتظامی و کسان د اف سی آر د اجتماعي ذمهوارۍ له دفې سره سم نیولې دي. د سیمې اوسیدونکو مشرانو په سینټ کې داغي استازي هلال الرحمن د اتوار پر رسم شال لیډیو ته ویل دا کسان د جمعې پر ورځ د زم کلاندې بم تر چاودنې وروسته نیول شوي دي. د ساپو سیمې اوسیدونکو انجینیر اسکر ساپی نن مشال لیډیو ته ویل چې دا نیول شوي کسان تر اوسه نه دي پریښودل شوي.
لاندې چې کوم نیول شوي دي نو ځایي خلک په تنګ راغلی دی د دې قسمو واقعګانو نه. نو هغه خلک علاقې چې کومه دي خپلې پرېږدي او ځي ښارونو ته.
انتظامي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای حکومت د سرکاري سبزی منډې جوړولو لپاره په میرامشاه کې 160 کناله سمکه اغستې ده. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل په جنوبي وزیرستان کې سرکاري سبزی منډې جوړه شوې ده خو د شمالي وزیرستان لپاره د مالي مرستو نه ملاوېدو له وجې دا کار د ځنډ ښکار شوی دی. بلخوا نن په بنو کې د میوه او سبزو کاروبار کوونکو د یوې غونډې پر مهال تاجر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل د 13 کالونو راهیسې یې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او په شخصي منډې کې د کار کولو لپاره تیار نه دي. د کاروباریانو دا هم ویل حکومت دی د غلام خان بندر خلاص کړي. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ درې شل اووریزو مقابلو وروسته لوبه نن د لاور په کسافی سټیډیم کې کیږي. د پاکستان چارواکي وایي د دې لوبې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. د سریلانکا کرکټ لوبډله پرون په سخت امنیت کې لاور ته ورسېده. په 2009 کال کې په لاور کې د سریلانکا په کرکټ ټیم شوې حمله کې د شپږو پولیسو او دوو لسی وګړو په ګډون 8 کسان وژل شوي وو او 100 لوبغاړي زخمیان شوي وو. د افغانستان د جوزجان والی وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې په درزاب او کوشي تیپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي. لطف الله عزیزي ویلي په درزاب او کوشي تیپه کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ نښتې روانې دي چې له امله سلګونه کورنۍ بېځایه شوي او لسګونه خونسي تړل شوي دي. نوموړي د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او له هغه ځایه په ټلیفوني مرکه کې بیګا مشال لیډیو ته ویل د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت له مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. د ده په وینا حکومت د پراخو عملیاتو اراده لري چې دا رنګ هغه کسان چې بې کوره شوي بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ناروې کې د ژغورنې ادارې ویلي په سوالبار د ټاپو اسمه کې د روسیې له درکه شوي هلیکاپټر موندل شوی دی او ښایي چې پکې سپاره اته روسان مړه شوي دي. په هلیکاپټر کې 500 د عملی غړي او 3 ساینسدانان سپاره وو چې د اکتوبر په 26 په سمندر کې وغورځېده. د ژغورنې ادارې چارواکو نن ویلي د لټون کار مکمل شوی دی او اوس د وژل شوو کسانو په اړه پلټنې روانې دي. اداره وایي په اته واړه روسانو کې د یو تن مړې هم نه دي ترلاسه شوې. د سومالیا پولیس وای په پلاتوینه موګادیشو کې د لس ساتونو راهیسې روانه د هوټل محاصره لاغروسته ختم شوه چې په 500 وسلوالو کې یو ځانمرګي بریدګر ځانوالو سو. په دې حمله کې لوړاندې نه لږ تر لږه 65 کسان وشل شي وو. پولیس چارواکي محمد داهر د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته ویلي نن سهار د وسلوالو په دې چاودنه کې ګڼو کسانو ته مرګ شو. لا وخت چې پکې په موقع موجود امنیتي ځواکونه هم شامل دي. لالکا در سره اړه لرونکي وسلوالې ډلې الشباب د دې پیښې سیمواری منلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له امنیتي چارواکو نور ادارو سره تر ژورو مشورو وروسته به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي له وژنې سره تړلي ټول اسناد خپاره کړي. کینیډي په 1963 کال کې وژل شوی وو. ټرمپ پرون په ټویټر په یو لړ بیانونو کې ویلي د دې ګام هدف دا دی چې د کینیډي پیښې په تړاو ټول شکونه ګنګوسې ختم کړي. خو نوموړي دا هم ویلي کېدای شي چې ځینې اسناد لا هم پټ وساتل شي. د اکتوبر په 26 ولسمشر ټرمپ د کینیډي د وژنې په اړه د نږدې 3000 اسنادو خپرولو اجازه ورکړې وه. او اخیری خبر دا چې د کاتالونیا په سر ښار بارسلونا کې په سلګونه مظاهره کوونکي راغون شوي دي. تمه څرګندېږي چې دا به د سپین یووالي لپاره تر ټولو لویه مظاهره وي. د بارسلونا د یووالي په لوه خلک د کاتالونیا زموږ د ټولو د نارې لاندې مظاهره کوي او تمه ده چې د ښار تر مرکزه پورې پیاده ولاړ شي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمن نه د سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو ریپورتونه واورئ. وزیر اعظم خاقان عباسی وایي امریکا یې خبر کړي چې که د هیواد د خپلواکۍ سرغړونه یې کیږي نو جواب به ورته وایي.
بڑا کلیئرلی ان کو کہا ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی کو اگر وائلیٹ کیا گیا, جب بھی سوورینٹی وائلیٹ ہو اس کے خلاف ایکشن دیا جاتا ہے.
د شمالي وزیرستان د سبزو او میوو سوداګران د حکومتي منډي غوښتنه کوي.
سرکوري تور باندې مشتاق منډي ملاب شي مخشي مشره زیوتای شو ظلم شو چې میز نه را ده نه وزي د کومه نه مثال کا زدي مشتا ملاب شي.
د مومندونه ځینې خلک لدې ویرې کړې کوي چې که په سیمه کې بده پیښوشي نو دوی پکې د اجتماعي ذمہواري لاندې نیول کیږي.
FCR د لاندې چې کوم نیول شوی دی نو ځای خلک په تنگ راغلي دي د دې قسمو واقعګانو نو هغه خلک علاقې چې کوم د خپل بریګي او ځی خرونو تاسو.
افغان چارواکي او سیاستوال وايي په دغه هیواد کې به د داعش د نفوذ مخه نیسي. دا او یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه لرو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غړې ته وګیر. خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د امریکایي چارواکو سره یې په بیلابیلو ملاقاتونو کې واضح کړي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د اسلام آباد په ګټه دی او پکې هر ډول ممکنه همکاري ته تیار دی. خو هیواد یې د خپلې خاورې د دفاع حق او استعداد لري چې د سرغړونې په حال کې به یې استعمالوي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د خالی پشپا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پاکستان سلیریش نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي څو ورځې مخکې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته ورغلی وو نو دوی ورته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان خپل جنگ دی چې پکې هر همکاري ته تیار دي.
اگر ان کو کوئی پتا ہے کوئی جگہ ایسی ہے
که هغوی ته څه معلومات وي او یا کم داسې ځای وي چرته چې کم وسلوال موجود وي یا پټنځایونه موجود وي نو موږ په هغې باندې عملیاتو ته یاریو ځکه چې دا زمنګ جنگ دی. د هغوی جنگ خو وروسته جوړ شو. اول زمنګ جنگ دی. موږ د وسلوالو پر ضد جنگ کوو او 200,000 فوزی ځوانان دا وخت په جنگ کې بوخت دي او دا هغه جنگ دی چې په افغانستان کې ایساف بایللې دی.
جو افغانستان میں ISAF ہار چکا ہے.
شاهد خاقان عباسی ویل البته که امریکا د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پاکستان ته سرتیری استوي نو دوی به یې جواب ورکوي.
بڑا کلیئرلی ان کو کہا ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی کو اگر وائلیٹ کیا گیا.
په واضح توګه ورته ویل شوی که د پاکستان خپلواکۍ خلاف ورزی وکړي شو نو ګټه یې چاته هم نشته او موږ به د هغې مقابله کوو ځکه چې دا زموږ فرض دی. نو کله چې هم د خپلواکۍ سرغړونه وکړي شي د هغې به مقابله کیږي او د هغې پر ضد به کاروایی کیږي.
اوسه مقابله ہوتا ہے اس کے خلاف ایکشن دیا جاتا ہے.
د پاکستان وزیر اعظم ویل امریکا دوی ته د 15 مطلوبو کسانو هیڅ نوملړ یا لیست نه دی ورکړی. د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د سینیټ یوې کمیټې ته ویل
ویلی وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته سفر پر وخت دوی ته د حقانی شبکې په ګډون د 15 وسلوالو پر ضد د اقداماتو کولو ویلي دي. ټیلرسن هم د پاکستان تر سفر وروسته په هند کې خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی پاکستان ته واضح ویلي چې پر خپل خاوره دي د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او پټنځایونه دي ختم کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسا سلورو بجو
د مشال ریډیو د ګول دورې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو یو بل رپورت ته د شمالي وزیرستان د سبزو او میوه سوداګران وایي چې حکومت د زر تر زر د غلام خان بندر خلاصولو سره سم په میرانشاه کې د دوی لپاره سرکاري منډي جوړ کړي. دوی وایي د درو کلون راهیسې په غلام خان بندر د پولي پورې سوداګرانو سره تجارت بند شوی چې په نتیجه کې د دوی کاروبارونه په تاوان کې روان دي. عمر دراز وزیر یې نور تفصیل درکوي.
د شمالی وزیرستان سبزو او فروټو تاجرانو بنو کې د یوې غونډې پر مهال دولت نه یو ځل بیا میرانشاه کې د سرکاري منډي جوړولو غوښتنه کړې. د شمالی وزیرستان سبزو او فروټو تاجر عبدالله خان وایي د سرکاري منډي لپاره په بیا بیا د انتظامی سره جرګې کړې خو لا هم په غور نه دی شوی.
میزه د سبزی منډي چې ورانه شوی رو په در بیا ذب شي 10-15 جرګې میز د پی ایس سره کړی دی کنه اډیشنل پی ایس سره میز جرګې کړی دی خو میز په منډي باندې څه غور نه دا شوه. مهرباني دا وکړه حکومت نه میز دا فیل د تجارتونو تر خپل منډي خپل ور کوچ دی میز حق ته دا شنه د کومې سره منډي تعلق لري ونه د یو کس پرایویټ ټکا دور سره تعلق لري منډي د خلک سره تعلق لري چې چا کاروبار کړه دا چا کار دې باندې مش بیروزګاری.
احمد جانوای شخصي منډي کې کاروبار لا تیار نه دی او د ملک د نورو سیمو په شان سرکاري منډي غواړي.
سرکوري تور باندې د مشتاک منډي ملاو شي مخ شمې سره زیتای شو ظلم شو چې مش دې نه را دي غانه وزي د غلامینه مثال کا زدي مشتا ملاو شي مخ شه کومي وا پابند پیسې وی یو دی خو څه پیسې بل دی خو څه ډېر ظلم زیتای وو چې مش سرکوري ملاو شي به مشتا ان شاء الله دا بیا ټیک تو.
احسان الله وای دا سرکار هر ډول لوازمات پوره کولو ته تیار دی او سرکاري منډي نه آزاد تجارت غواړي.
مخکې په منډي شته ډېر وخت تر کړی دا کومي منډي شته مست ډېر تکلیف نه رسیدلې دي میزو لکه یو کومیا خلاف نه وي خو صرف میزو حکومت ته دا فیل کی چې حکومت ته مست سرکاري منډي روکو سرکاري شي مست دا फायदा دوه چې میر به اچا په تصرف شي اچا په هغه به میز نه وي په قبضه شي به نه وي په ټول سره سره مثال سرکاري منډي دي پرایویټ نشته حکومت ته دا فیل کی چې مست سرکاري منډي یا روکو.
کلامو چې په دیاړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین او پختل نو دوی وویل چې جنوبی وزیرستان کې دولت لخوا سرکاري منډي جوړه شوه چې هغه فند شمالي وزیرستان لپاره فلحال میلاو نشول خو اوس انتظامی په میرانشاه بای پاس باندې 160 کنه لازمه کاخسته چې په هغه باندې با سرکاري منډي جوړاوي او ټولو تاجرانو ته په کې د کاروبار موقع میلاو شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بووندو ایجنسی د ساپو اوسیدونکو وایي د خالی په ماخام پولیټیکل انتظامی وو کسان د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواری د دفعې لاندې نیولې دي. د سیمې اوسیدونکو مشرانو او په سینټ کې د هغوی استازي هلال رحمان د اتوار په ورځ مشال لري او ته ویلي دا کسان د جمعې په ورځ د ماین چاودنې وروسته نیول شوي دي. په دې موضوع مو د انتظامی چارواکو سره رابطه کړې ده خو د هغوی موقف لا مخې ته نه دی. د دې موضوع تفصیل درته شرواز ترک زی درکوي.
پولیټیکل انتظامی محمود جنس درې ورځې وړاندې په کرکنای ساپو تحصیل کې دی وی چاودن ورستو د اف سی آر د قانون د لاندې وټنان نیولې چې لا هم باندې واندي. د لکړو سیمو اوسیدونکو او قبایلی مشر ملک وګلشا ساپي وای چې دغه تنن د ماخه موز لتل چې ور باندې د پولیټیکل انتظامی لخوا چاپه ولګید او له جمعه ته ځان سره بوتلل. بلخو د ساپو سیمو اوسیدونکو انجینیر اسکر ساپي وای چې دغه تنن یې لا هم نه دی پرې خودلې.
سر تاسو آی ډی خلاص شوی و د بم بلاست او شو واقع شوی و بیا چې کوم دی د حقیقت ماخه
ماخام نه د شپې چې سنا معلومه کسانو د ایف ډبلیو ګاډي ماډي چې کومه اوسې ځل د هغې نه پس بیا حکومتي چارواکي پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې کومو د هغه علاقې خلک چې کومه تقریبا چې وو کسان هغوی جیل ته اچولي دي. دغه د کرکنۍ د کلي چې کوم دي ځایي خلک هغې جیل ته بولي او په جیل کې پراته دي.
انجینیر اسکر صافی زیاتوي چې له څو ورځو راهیسې په سیمه کې ناقراره دي او ولس له مازیګر وروسته د کورونو نه وځي. دې زیاتوي چې د حکومت د هغوی په سیمه کې یوازې دارټ یا عملداري پاتې ده چې که یوه بده پیښه وشي نو د سیمې ولس ونیسي، خو نور ذمهواري لکه سکول، روغتون او روزګار سمول یې پرېښي.
د ایف سي آر د لاندې چې کوم نیول شوي دي نو ځایي خلک په تنګ راغلی دی د دې قسمو واقعګانو نه، نو هغه خلک علاقې چې کومه دي خپلې پرېږدي او ځي ښارونو ته.
له دې وروسته مې د پولیټیکل ایجنټ او د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په شمول د سیمې د تحصیلدار سره د رابطې کولو کوشش وکړ، خو ګرځنده شخصي ټلیفونونه یې بند وو. ولې د محمود جن سینه د پارلمان غړي سینیټر هلال رحمان مشال ریډیو ته وویل
تاسو خو اول قبایل د سہولت ورکوي هغه ته هغه سیلف سیکیورټی نشته، هغه نه خو سینډویچ ډور ډور ده دون طرف نه لاغه طرف نه د حکومت د طرف نه کومنس کیږي تی اختلار نه ده معلومه اوس خو ته لا روښ سر کړي راوړي ټول راکوزي د خپل لا په لهدا چې کوم خلک یې نیولې د دوی سره ظلم ده ذاتي ده حد ظلم غا انتها ده غا طرف ده.
یاد دي چې د اف سی ار قانون په شریک ذمہواری کې لوی مدیر هڅه د کلی او د قام غړي د بیلابیلو پی خورستو نیول کیږي چې بیا تر ډیر مودې پورې په جیلونو یا بندیخانو کې پراته وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
بلخوا په کرم ایجنسی کې د ورستیو بمی چاودنو نه پس د پاکستان پوز د افغانستان سره په پوله د خرلاسو دروازه باندې امنیتي چارې نور هم سختې کړې دي او د تګ راتګ اجازه خلکو ته نه ورکول کیږي. په دې حواله د پالچینار خلک سوواره د پوز چارواکو سره ملاو شوې دي خو لا هم د غلار بند ده. په دې حواله رپورت د طارق اورگزین اورو.
دینزری حاجی مصیب حسین مشال لډیو توای هلته شاوخوا څلور ورځې کیږي چې امنیتي چارې د ملشی ځواک پر ځای پوس په خپل لاس کې اخستې دي او د خلاصو په لار چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
مخکې د هلته ملشیا پرته وه اوس آرمی غلی دی تقریبا 23 تاریخ نه او په اوس بالکل باونډری بالکل ټیټ ده هیڅوک نه خپل پرېږدي نه د خطر په پرېږدي نه اوس بالکل سره ته هول ډېر ټیټ ده.
معلوماتو تر مخه د خلاصو لار د تړل کېدو نن 14 ورځ ده. په همدې تړاو په پاړه چینار کې سوواره ځای مشرانو له پوځي چارواکو سره د خلاصو دروازه خلاصولو پاړه غونډې وشولې خو د غلار لا هم بند پراته ده. د خلاصو ملک سید نصر حسین له حکومت غوښتنه کوي چې دغه دروازه دې زر تر زره پرانیزي.
هغه سره موږ شو د ګډیر سیب سره هغه وتویا لکه بون دې ستنی کور دې نو واس کی دا خبرې نه دي کنه ویل ته تاسو به
د پاړه چینار ابراج انتوری وای کدا سی کومه بده پیښه کیږي نو حکومت دې لار نه تړي ځکه چې لدې سره هلته پر تجارت سخت اغېز ورزيږي.
د ټریپ جاری بند شي نو دا علاقې ته یو ډېر غټ نقصان رسیږي. د علاقې مقامي تاجرانو ته او مقامي خلکو ته یو غټ نقصان رسیږي خو دغه نقصان ختمول دپاره پکار ده د سیکیورټی حواله سره یو ځان په پلان موجود وي د سې ګمونه پورته تل شي چې هغه واجی دا ټریډ یا دا کومه لیارې د دې بندش د مخې ته روان شي.
موږ چې کلا په دې اړه د کامی سیملی غړې لا ساجد حسین توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې په ځی چارواکو ته په خپل یو ملاقات کې دا ډاډ ورکړې دي چې پراتلونکو سورزو کې به د خلاصو دروازه پرانستل شي.
باقاعده مطلب دی لکه کې ډرون وشو نو خلک ته له ونه سوچ په کور په کور دا حالات کلیر نه دي او دی واجنه مطلب دا باند شوی دی نورو بالکل مطلب خبرې شوي دي مشرا سره هغوی بالکل دا کلیئر کړي دی چې بالکل خلاصیږي بو خو څو ورځې دی ایریا کې مطلب دا دی حالات واجنه مو باند کړي دي
په خرلاسه کې د اکتوبر پر 15 منټه له امنیتي پوستې سره نږدې په 2014 کې د امنیتي ځواکونو د یو کپتان په ګډون 37 وژل شوي او 3 ژوبل شوي ول. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
ستونزې او سرکار
له چتراله تر بولانه
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پاورس په کم یو لس بجه
او د هرې چهارشنبه پاورس پاو باندې 2 بجه لما مجید بابر سره.
په پیښور کې د ډینګ ماش له وجې د ناروغۍ د مخنیوي د صحت ادارې څنګه وای د یاد ناروغي لوجه په خیبر پختونخوا کې تر اوسه درش پېته کسان وجل شوی. خود چارواکو په وینا د یخنې له شروع کېدو سره په ډینګي ماشي او د دې لوجه په ناروغي قابو موندل شوی دی. په دې اړه تفصیل د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې لخوا د ډنګي ناروغۍ د معلوماتو لپاره د جوړ شوې څانګه مشر ډاکټر شاهین اپریدی مشال لیړو ته ویل چې د ډنګي تبې لوجې تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې د مړو شمیر درش پېته ته رسیدلې دي او تر اوسه خوشا سفر لزره کسان اغېزمن کړي دي. خو له دوی وایي چې د یخ موسم لوجې د ډنګي تبې لوجې د اغېزمنو شمیره کې تر ډېره حده کمی راغلي دي.
تقریبا موږ سره نو کافی حد پورې کمې یخ موسم په وجه او چې کوم د لیټسټ زمونږ کمپین فور انټروینشن شوی دی هغې په وجه راغلو دي. 63 کسان په حق رسېدلي دي او تقریبا 14,000 نه پاسه کسان د دې نه متاثر شوي.
نوموړو ویل چې راتلونکي څو ورځو کې به د موسم د یخېدو له وجې تر دو میاشتو پورې په ډنګي ماشي باندې قابو عمومي. خو له وایي چې بیا هم احتیاط لازم دی.
امید دا دے چی ماشی حرکت تو ماشی پوجہ چی کم تکلیف او لگے چی ماشی چی مریضان خوی لگیا دے آغا کمی با دے یہ ہفتے لسلس کے داشی دونا موسم ہی اکشو خو چی کم خلق آلریڈی خوڑلی دی واغوی کے ہفتہ برازی لگیا دا نو دا تقریبا با منگتا یو دو یا دری ہفتے ٹائم نور لگی چی آغی نپس با انشاءاللہ دہنگی دخنکی.
ڈاکٹر شاہین اپریدی وائی چراتون کی دو میاشت کے بعد د موسم لوجے ڈنگی ماشی اغیز او حرکت ختم شی خولے د دوی په وینا د دې مطلب دانه دی چې ګنې ډنګي ماشي یا د دې جراثیم ختم شو او دا غیر واستې دوه میاشتې پس به دغه ماشي واره بیا راوځي. نو په عام اولس یې غږ وکړو چې باید خپل احتیاطي ګامونه نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شلوریزو یعنی ټی 20 سیریز دریم او اخیری میچ نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. د دې وړاندې په متحده عرب اماراتو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ میچونه شوي دي او پاکستان پکې بریا ترلاسه کړې. دا میچ ډیر مهم په دی هم بلل کیږي چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې باندې وسلوال برید شوی وو او داغې نه پس بیا دغه ټیم پاکستان ته نه راغله. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
د سریلانکا کرکټ ټیم بیګا نه وخت د متحده عرب اماراتو لاهور ته راورسېدو او نن ماخام شپږ بجې بعد پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ دریم او اخري شلوریزه لوبه کیږي. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ د سیریز لومړی دوه لوبې په متحده عرب اماراتو کې شوي کمې چې پاکستان ګټلې دي. د ترڅنګ یو ورځنی کرکټ سیریز هم پاکستان په 5-0 سره ګټلې دي. د سریلانکا ټیم د راتګ پر مهال په لاهور کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړې شوې دي. د لاهور پولیسو په وینا چې د قذافی سټیډیم په او شاسیمو کې پولیس اهلکارانو سره سره د پاکستان فوز او رینجرز اهلکاران هم ځای په ځای کړی شوی دي او د لوبي پر مهال به هوایي څارنه هم کیږي. سرکاري ټي وي وایي چې د غرمې په 3 بجې د میدان دروازې د میچ کتونکو لپاره خلاصې کړی شوی او د لوبي پیل کېدو وروسته هیڅ چاته به میدان ته د ننوتو اجازه نه وي. په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ ټیم شوی حمله کې د شپږو پولیس چارواکو او دوه ولسی وګړو په ګډون 8 کسان وژل شوي وو او د سریلانکا ځنې لوبغاړي پکې جوړل شوي هم وو. د دې حمله اته کال ورستو یاد ټیم دا لومړی میچ دی چې په پاکستان کې لوبیږي. د سریلانکا کرکټ ټیم نو وړاندې د روان کال په سپتمبر کې د کرکټ نړیوال لوبډلې ورلد 11 او پاکستان قومي لوبډلې ترمنځ په لاهور کې د ازادۍ کپ په نوم سره درې نړیوال شلوریز میچونه شوي وو کوم چې پاکستان په 2-1 سره په خپل نوم کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اته کال وړاندې چې کله د سریلانکا په کرکټ ټیم وسلوال برید شوی وو دا غې نه پاس د نړۍ نورو مهمو ټیمونو هم پاکستان ته ورتللو ډډه کوله او پاکستان مجبور وو چې خپل سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې وکړي. دا چې اوس د سریلانکا لوبډله پاکستان ته تللې نو پوښتنه دا ده چې د پاکستان لپاره د دې څومره اهمیت دی. د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی غړی عامر نواب یې داسې جواب وی.
په 2009 کې چې کله سریلانکا په ټیم باندې حمله وشو او هغه کې ډېر کھلاڑیان زخمیان شو او د پاکستان کرکټ د پاکستان د خپل میدانونو نه لری لاړو نو یقینا چې دا ډېره خبره ده چې پاکستان ته کرکټ په دې حواله سره واپس راغی گو چې د سریلانکا فول ټیم نه دی، د سریلانکا مین ټیم نه دی، نوی کھلاڑیان دی پدیا والی سرخه ده نن په صحیح مانو کې انټرنیشنل کرکټ واپس آئے دوه پیغام به دنیا ترې شي چې پاکستان کې نسبتا امن راغلی ډیر هدا پور.
بهرال مشکم زمبابوی ټیمونه راغلی یا د افغانستان ټیمونه راغلی دي خو په لاندې ستر راغلی دي خو چې کوم لوی لوی ټیمونه دي او وتلي ټیمونه دي دا به اوس دې ته زړه ښه کی چې پاکستان ته لاړ شي او کرکټ لوبي وکړي میچونه وکړي.
ما ته نه لګي چې د افغانستان ټیم راتلو سره یا د سریلانکا دی ټیم راتلو سره یا زمبابوی ټیم راتلو سره به د آسٹریلیا ټیم، د افریقی ټیم، د انگلینڈ ټیم، د ویسٹ انڈیز ټیم کیدی چې د ویسٹ انڈیز ټیم خو لکه دا باندې راځي ځکه چې هغه بورډ برابر چې د ډېرې پیسې ملاویږي دای بورډ کې د پیسو مسله او پاکستان ور ډېرې پیسې ورکوي نو هغه ټیم به فل حال راځي. د مین ټیم به بالکل ناراضي او که تاسو ورلډ 11 وکړو نو یو یو
پاکستان لخوا
خیال دادے کم خلق راضی دا کوشش پکار دے خو نہ پیسے کو بنیاد مانے کہ کم کمزور بورڈ دی نہ براشی کہ کم ضرور بورڈ دی مضبوط بورڈ دی نہ غیب باپ دے حالات کے نہ راضی او زو اما تے کرے خدائی دی نے کہ یو پوچھے ہم واقعی پوچھے واقعی ہوا نہ بیا ہو کرکٹ بالکل پاکستان نور لس کا درشی کرا وہ لدا امتحان من زانہ چھوڑے دے امتحان.
دا وو د پاکستان د کرکټ بورډ پخوانی غړی عامر نواب چې په لاهور کې نن کېدونکې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ د لوبډلو په حواله یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د ساوت مارننګ چاینا پوسټ نومې وی چینی ورځپاڼې په ریپورت کې راغلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مالی ګټې به د پاکستان نه زیاتې چین ته رسي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې په دې منصوبې تحقیقات کړي دي وایي د چین حکومت د سوشلیست اقتصاد پر ځای استعماري نظام ته روان دی. نوموړی زیاتوي په یاد پروژه کې د پاکستان د پښتنو او بلوچو لپاره هیڅ نشته. ډاکټر سید عالم مسعود دا خبرې زموږ له همکار هارون چا سره په دې مرکه کې کړي.
دغه هو حقیقت دی کم دی د خپل پارټي د غونډه په 15 تاریخ کړي او پاکم دا وایي چې فری مارکیټ اکانومي د دې د سوشلیزم بنیاد نه سوشلیزم او فری مارکیټ اکانومي خو بالکل یو بل دښمنان دي. نو مطلب دا چې اوس د سوشلیزم پرې دي دوی مدد چې د طریقه بیا د IMF یا ورلد بانک نه هم جدا ده لکه مثلا دوی د سریلانکا د افریقا او بیا د تاجکستان سره چې کومه قرضې دي خود ایسے پر بدل کے زمک کے تواز ہستے زمک کا گانا کی پورا تریم لیو یک مئی چمنگ مازو لوے مسئلہ جوڑا شوالا و بیا اتک گھنٹے ڈیوٹی مکر رہا شوالا چین اتک گھنٹے نمانی چین چی دا تربیلا ڈیم دا فور جنریشن ایکسٹینشن وان دے وی مزدوران مگل را گلیو ٹیک داران را گلیو وی موکوی غر کرو وی دا نا اختر منی نا چوٹی منی دا وی بس دا ختموات مر دے شے خوب دا بختمے بیا دے گٹے پا حوالا سرم دا خجی سالا دوی تاسو ته سرمایه درکی هغه سرمایه خپل سود وی یا دغه خپل د برخې نو هغه بیا دغه ملک خلکو بنیادی کاری پکې چین وینا چې سرمایه کار دی دا به هم زمای او د کم ټکنیکی سړی دی دا به هم زمای نو هغه له سره وګورو چې دا چین د پاکستان د کم کیږي چې دا د شادو نه زیات خوګ دی او د عملیا نه زیات اوچت دی او د سمندر نه زیات جوړ دی دا به وګورو چې دا درې وړه خبره سم رښتیا ده.
او تاسو ډاکټر صاحب دا مهال چون په برتانیا کې دغلته غونډې هم چې کوم میشت پښتانه دي لا اوس هم وخت پخت کړی دی او لا یو څه نور هم په پام کې لري چې وسره کې نه فکر کوم په دغه غونډو کې به تاسو د سی پیک موضوع به هم په دې چون تاسو کارم ډیر کړی دی دغه موضوع به تاسو پکې خامخا له پښتنو سره شریک کړی په دې به هغه ته معلومات ورکړي خبرې به هم کړي نو د دې پروجیکټ راتلونکي تاسو څنګه ویني د پښتنو لپاره پکې کومې ګټې شته؟
بالکل تاسو ټکو وی چې دا په هر ځای کې هم د سی پی خبره رانه کیږي چې موږ تیر کال راغلی ورنو دوی تم ویلو چې وګوره دا سی پی چې کوم نه دا زمونږ دا ولنه نقشه وره درېمو په دې سلورم اتفاق وشو دا سلورم هم نشته زمونږ د سیبر پښتونخوا د فاټا د بلوچستان د پښتنې علاقې د گوادر نه علاوه ټول بلوچ قوم دته یو روپی نشته، یو ان سړک نشته دی، یو منصوبه نشته. دا کریډور زمونږ نه دی، دا د پنجاب دی، او د پنجاب کریډور مونږ نشو منلی دی، قرضې مونږ نشو ورکولی دی. هغې چې کوم سپیشل سیکورټی ډیویژن ورته جوړ کړی دی، د هغې خرچه به د ټول پاکستانیانو نه د بجلی په بل کې وسولېږي. نو چې کوم کریډور زما دی نه، د هغې بجلی په بل کې دا ولې ورکو؟ هغې قرضې مونږ ولې ورکو؟
تاسو د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود خبرې اورېدلې چې د پاکستان چین اقتصادي په موضوع راهداري په موضوع زموږ د همکار هارون باچا سره کړې وي. د رواني غړې نیمایي تر رسیدلی په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زوړو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی د امریکا حکومت ته ویلی دی چې که د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه یې وکړه نو ثواب به ورکوي. شاید خاکانه باسی د خلیج پښوا چینل 24 ته په یوه مرکه کې ویل سروسی مخ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته ورغلی او نو دوی ورته ویل چې راتلګره پسې جګړه د پاکستان خپل جنگ دی او پکې هرې همکارۍ ته تیار دي. د مومن د تصاپو سیزن کې وایي د خالی په مقام انتظامی و کسان د اختیار د اجتماعي سیمواری له دفې سره سم نیولې دي. د سیمې اوسیدونکو مشرانو او په سینټ کې دایي استازي هلال الرحمن ویلي دي دا کسان د جمعې په ورځ د ځمکې لاندې بم تر چاودنې وروسته نیول شوي دي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي حکومت د سرکاري سبزی منډي جوړولو لپاره په میرانشاه کې یو سل او شپېته کناله ځمکه اغوستې ده. بل خوا د میوو سبزو کاروبار کوونکي وایي چې له تیرو دریو کالونو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او په شخصي منډي کې د کار کولو لپاره تیار نه دي. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ درې شل اوریزو مقابلو وروسته لوبه نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. د پاکستان چارواکي وایي د دې لوبې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د جوسیان والی وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې په درزاب او کوشتی پی ولسوالیو کې فوسي عملیات پیلېږي. لطف الله عزیزي ویلي په درزاب او کوشتی پی کې د وسلوالو طالبانو د عیشیانو ترمنځ نښتې روانې دي چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په ناروې کې د ژغورنې ادارې ویلي په سوالبارد ټاپوسمه کې د روسیې له درکه شوي هلیکاپټر موندل شوی دی او ښایي چې پکې سپاره اته روسان مړه شوي دي. دا هلیکاپټر د اکتوبر په 26 په سمندر کې غورځېدلی وو. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې د لس ساعتونو راهیسې روانه د هوټل محاصره لا وروسته ختم شوه چې په 500 وسلوالو کې یو ځانمرګي بریکر ځان والیزه.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړي چې د پاکستان کورونا ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریې کلي کې د کال 2013 د عامو ټول ټاکنو لپاره په نوو حلقه بندیو زور ورکول کیږي او دا ځکه هم ضروری ده چې روان کال کې سرشمیرنه شوې ده او آبادی بدله شوې. نو ضروری ده چې دغه سرشمیرنې په رڼا کې نوې حلقه بندۍ وکړی شي. د ادارې په وینا که څه هم دا ډیره ضروری ده چې راتلونکي ټول ټاکنې په نوې حلقه بندو وکړی شي، خو دا کوم معاملات چې روان دي او په دې کې ډیر د لاپرواهۍ او بېغمۍ نه کار اخیستل کیږي. او بلې دا چې په عامو ټول ټاکنو کې هم لږ وخت پاتې دی او نه حکومت د الیکشن کمیشن اندېښنې لري کړي، ځکه چې د نوو حلقه بندو لپاره به آئینی ترمیم په کار وي او دا حکومت کولی شي، خو تر دې دمه حکومت دغه کار نه دی کړی. اداري اخر کلی کې په پاکستان کې اوس دا یو دستور جوړ شوی چې د ټول ټاکنو نروستو د درغلیو ویل کیږي او اکثر دې لړکي د ډلې پرې تورونه هم لګول کیږي. نو باید چې نوې حلقه بندي په پاکه صافه طریقه وکړي شي او په کار دي چې دې لړکي د ټولو سیاسي ډلو اندېښنې په نظر کې وساتل شي. بل په لو جنگ روس پنه خپل اداري کلی کې د شروع په ورځ د لادرک کسانو د مسلې نه حل کولو باندې غړو سخت احتجاج وکړو او د سینټ د چیرمن لخوا د داخله چارو د وزیر رابلل د دې خبرې غمه ماضی کوي چې دا مسله ډیره کړکې چنه ده. د ادارې په وینا په دې مقدس سینټ غړو دې لړکي په قانون سازي نه کولو په حکومت باندې سخت ټکونه وکړل او ویلې شو چې لومړی به پاکستانیان لا درک کېدل او اوس غیر ملکیان هم تختول کیږي. ادارې اخر کې وایي د بې درک کسانو د بازیابۍ لپاره د کوټې نه تر د اسلام آباد پورې لانګ مارچ هم شوي. نو باید چې د دې مسلې د مستقل او پوخ هواري لپاره قانون سازي وکړي شي او چې څوک بغیر له جواز خودلو پورته کیږي چې دغه عمل یو جرم وګرځول شي، چې دارنګ د بیګنا خلکو د اوچتولو مسله هوار شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې نوی مذهبي سیاسي ګوندونه د توهین رسالت قانون د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمالوي. بلخوا نیوز ویک مجلې د امریکا لخوا د افغان هوایي ځواکونو قوي کول د خپل یو رپورټ موضوع جوړ کړی دی. شاهین بنیرې درته د دې دواړو رپورټونو مهم ټکي اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم د یو نوي مذهبي سیاسي ګوند د کمپاین لوی برخه دا ده چې په کومو خلکو د توهین رسالت د قانون نه د سرغړونې شک وي باید هغوی ته د مرګ سزا ورکړل شي. داسې ښکاري چې د 2018 په انتخاباتو کې به دا یوه لویه سیاسي موضوع وي. تحریک لبیک پاکستان ګوند تیر کال جوړ کړل شو خو بیا یې هم په پیښور کې په اوسني زمینی انتخاباتو کې 0.6% ووټونه ګټلي دي او د خلکو توجه یې ځانته راړولې ده. دې ګوند ته ډېره مرسته د اسلام د بریلوي څانګې نه ترلاسه کیږي. اگر چې دا ګوند په څرګنده دا خبره نه مني چې مالی مرستې ورته څوک ورکوي، خو د بریلیانو د جماعتونو او دینی مدرسو خپل جال دی چې دغه اتیې راټولوي. ناخدین وایي چې په پاکستان کې خلک د توهین رسالت قانون د خپلو ذاتی ګټو او دښمنو لپاره په کار راولي او له دغې لارې خبریالان، قانون پوهان او سیاسي مشران یروي. د بشري حقوقو د دفاع د ادارو د راپورونو تر مخه تر اوسه په پاکستان کې 18 کسان د توهین رسالت په تور وجل شوي دي او نور یو شمېر په جیلونو کې د خپل سزا په انتظار دي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وجل شوي مشال خان پلار خبری ایجنس ته ویلي د هغه په زوی تورونه ولګول شو او د تشو ګنګوسو په نتیجه کې وجل شو. بلخوا نیوز ویک مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکا پوځ افغانستان له د A-9 په نوم شپږ نور جنگي جهازونه ورکړي دي. امریکا غواړي چې افغانستان له ټول 9 دغه رنگ جنگي جهازونه ورکړي او هوایي ځواک یې قوي کړي. 13 ونې طالبانو په افغانستان کې په پوځي مرکزونو په بریدونو کې 14 افغان امنیتي سرتیري وجل. د افغانستان د دفاع وزارت ویان نیوز ویک ته ویلي چې هغوی A-9 جهازونه هر وخت کاروي او دا ګټور ځکه دي چې د افغانستان د جغرافیې سره سمون خوري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د عراق د کوردستان د سیمایزه ادارې مشر مسعود بارزانی با دوه ورځې وروسته له حکومت نه لاس واخلي. دا خبره د کوردستان د حکومت یو چارواکي کړې ده. نوموړی وروسته له هغه د حکومت نه اوزي چې په سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتني یا ریفرندم د عراق د مرکزی حکومت او د کوردستان د سیمایز حکومت ترمنځ سخت کړکیچ راپورته کړی دی. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری نورو.
د عراق د کوردستان د سیمه ایزې ادارې مشر مسعود بارزانی به چې 4 لسیزې سیاسي فعالیت کړی د نومبر له لومړۍ نیټې خپله دنده تمدید نه کړي. دا خبره د کوردستان د حکومت یو چارواکي د شنبې په ورځ وکړه. دغه پریکړه یوازې 2 اونۍ وروسته له هغې کېږي چې کوردانو د خپلواکۍ لپاره په یوه ټول پوښتنه کې له عراق جلا کېدو ته رایه ورکړه. له دغې ټول پوښتنې سره د عراق کوردان چې له یوې مودې راهیسې خود مختاري لري له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د کوردستان د سیمایزې ادارې د مشر د صلاحیتونو ویشل په هغې لیکې چې بارزانی د شنبې په ورځ د کوردستان پارلمان ته استولی واضح شوي. د دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی په وینا هغه په دغه لیک کې له پارلمان نه غوښتنه کړې چې صلاحیتونه دې پر سیمایز حکومت، پارلمان او قضا وویشل شي. ټاکل شوی و چې د بارزانی اوسنۍ دوره په 3 ورځو کې یعنی د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. په همدې ورځ ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ او د پارلمان لپاره انتخابات هم ترسره شي، خو دغه انتخابات په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ له امله 13 اونۍ تر یوې نامعلومې نیټې پورې وځنډېدل. انتقاد کوونکي وایي چې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15 نیټې ټول پوښتنې یا ریفرندوم چې اصلي طرحه یې 1 کلن بارزانی و د عراق کوردان له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړی دی. وروسته له هغې چې کوردانو په دغه ټول پوښتنه کې په غوڅ اکثریت خپلواکۍ ته رایه ورکړه، څه کم 4 اونۍ وروسته د عراق مرکزی حکومت د تیلو بډایه ښار کرکوک د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. هغه ښار چې کوردان خپل مقدس ټاټوبی او د راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د عوایدو مهمه سرچینه بولي. دا یو له هغو غچ اخیستونکو اقداماتو چې بغداد تر اوسه د دغه ټول پوښتنې په وړاندې کړي دي. د رویټرز د راپور له مخې یوازې په 2 ورځو کې د عراق حکومت د خپلې واکمنۍ ساحه د هیواد شمالي برخې ته وغځوله او پر بارزانی یې فشارونه زیات کړل چې له قدرته او هم د کوردانو د 2 لسیزو د خپلواکۍ له خیالونو لاس واخلي. عراقي ځواکونو د کوردستان د خود مختار سیمې پولو ته نږدې د کوردانو تر کنټرول لاندې د ټولو سیمو پر لوري پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د تېرې پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې کوردان د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه لغوه کړي تر څو د خبرو له لارې دغه ستونزه هواره شي.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیز پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
سیډونکو وايي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش موجودګي د افغان حکومت نه علاوه د وسلوالو طالبانو لپاره هم لوی چیلنج دی، او د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ وخت په وخت خونړي جنگونه هم شوي دي. خو د ننګرهار ولایت سیاستوالان بیا وايي داعش په افغانستان کې ځان ته ځای نشي پیدا کولی. په دې موضوع تفصیل زموږ همکار خان محمد سیندر کوي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش پروژه ناکامه ده او هر څوک چې غواړي د دغه ډلې ملاتړ وکړي هدف ته به ونه رسیږي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د خوګیانۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له داعش سره جنګېدلي او د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي.
نن شپې ناوخته هغه منطقې چې داعش نیولې وې په خوګیانو کې د ولس خلکو او قومي خلکو پر باندې جنگ شروع کړلو. ټول د داعش د وجود نه پاک شول، البته د حکومت د همکارۍ سره نه، د ولس په قوت سره.
ښاغلي قدیر وویل هسې روانې دي چې داعش په بشپړه توګه له سیمې وایستل شي. په ورته وخت کې د جرګې ځینو نورو غړو پر حکومت غږ وکړ چې د داعش او نورو مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد دی هسې جدي کړي. کوبرا مصطفوي او نظیفه زکی وویل
زمونږ په هیواد کې امنیت په لومړیتوبونو کې دی. داعش د افغانستان زړه یعنی کابل ته نږدې شوی دی. د ژمي فصل نږدې دی او د دفاع وزارت باید د مخالفینو پر ځایونو عملیات وکړي چې له دغه ځایه نور ولایتونه ونه ګواښل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي په هیواد کې د داعش پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې پخوا تر دې هم په خپلو ولایتونو کې د دغه ډلې پر فعالیتونو حکومت ته خبرداری ورکړی دی. مخکې له دې ویل شوي چې د داعش ډله پر ننګرهار ولایت سربیره په زابل، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې هم فعاله شوې ده. دغه ډلې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنه شوی د داعش د ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې روانې دي.
په خوګیانی کې خوشبختانه چې خپل خلکو هلته خپل حالې ځلې جاري ساتلې او موږ د دوی په حمایت کې خپل پرسونونه تطبیقو او خلک ترینه ډیر خوښ دی. په هر هغه ځای کې سي خلک تر تهدید لاندې مونږ خپل حمایت په ډیر خطوګه پلان او تطبیقو.
غلی رادمنش وویل اوس په چپرهار، په چیر آګام او اچین ولسوالیو کې د دوی ځواکونه د خلکو په مرسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې کوي. د رادمنش په خبره دم ګړی په ټول هیواد کې د داعش او نور وسلوالو ډلو د بشپړ ځپلو لپاره عملیات پیل شوي او روان به وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د امریکا، هندستان او افغانستان وروستیو تګلارو ته په کتو سره ځینی کارپوهان وای امریکا غواړي چې د افغانستان او سیمې په ثبات راوستو کې د پاکستان پر ځای هندستان ځان سره مرکړي. ځینی کارپوهان په دې عقیده دي چې په سیمه کې د سولې راوستو په برخه کې د اسلام آباد پر ځای نوې ډیلی موثر رول لوبولی شي، خو ځینی بیا له دې سره موافقه نه کوي. تفصیل د اسرائیل له مومن رپورټ کې اورو.
د اکتوبر په 15مه د امریکا بانو تور وزیر ریکس ټیلرسن په نوی ډیلی کې د هندستان مننه وکړه چې د سغدریزې پر ضد له امریکا سره اوګه پوګه ولاړ دی. ریکس ټیلرسن ویل چې د اکتوبر په 4 یې په اسلام آباد کې د پاکستان مشرتابه ته د امریکا او ردې د ملګرو لکه افغانستان او هندوستان د اندېښنو په اړه ښکاره خبرې وکړې چې په پاکستان کې یو شمېر موجودې ترهګرۍ ډلې د نورو هیوادونو لپاره خطر دی او باید د دې پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. له دې 4 ورځې مخکې هم د امریکا بانو چارو وزیر ویلي وو چې هیواد یې غواړي له هندوستان سره په ډرامایي توګه خپلې اړیکې جوړې کړي. په کابل کې د سیاسي چارو په باسین بریال وایي په افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستو په برخه کې د امریکا لپاره د پاکستان پر ځای هندوستان یو ښه اتحادي کېدای شي.
یو سیمه ییز قوي غښتلی پارتنر د امریکې په خوښه د افغانستان لپاره هندوستان او دوی څه ډېر مشترکات سره لري. زه فکر نه کوم چې هندوستان د مطلق د سولې په برخه کې ډېر مثبت رول ولوبوي، اما د جنګ د فشار یا د مخالفینو د فزیکولو په برخه کې قوي مرسته کولای شي، او کله چې د جګړې په برخه کې فشار زیات شي طبیعي ده چې دا بیا دا خلک سولې ته وډاره کیږي.
دا پر اصل کې دا چې لخپل امریکایي سیال سره په خبرو کې د هند بانو چارو وزیر سوشما سوراج هم ویلي دي چې زر دا دوی د هندوستان، امریکا او افغانستان د رړخیزه غونډه راوبلي. افغانستان هم د دغه درخیزی غونډې را بللو هرکلی کړی، خو په اسلام آباد کې د پاکستان پوځو پخوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود بیا وایي د افغانستان په سوله کې چې کوم رول پاکستان لوبولی شي هغه هندوستان نشي. د په خبره کچری امریکا د پاکستان پر ځای هندوستان لزان سره ملګری کړی نو نقصان به یې افغانستان ته رسی.
د افغانستان په مسله کې د پاکستان له اهمیت څوک انکار نشي کولای، ځکه چې دواړه هیوادونه شریک پوله لري، یو رنګ مذهب او کلتور لري. بل دا چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان غټ رول دی او کوششونه هم کوي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښینوي.
بلخو په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه حسن عسکری وایي هندوستان یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې رول لوبولی شي، خو امریکا غواړي چې نوې ډیلی په ترګریزه جګړه کې هم شامل کړي. خورد په خبره هندوستان به هیڅکله دې تغاړه کې نګدي.
زما په علم داسې څه خبره نشته چې هندوستان په افغانستان کې د ترګری د مخنیوي په لټ کې څه رول ولوبوي. البته امریکا غواړي چې هندوستان افغانستان ته د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره خپل ځواکونه ولیږي، خو که هندوستان داسې وکړل نو له ډېر مسلو سره به مخ شي، ځکه چې طالبان به بیا هم دوی خپل دښمنان ګڼي.
د پاکستان باونسر وزارت هم د زیارت پر ځای ویلي وو چې امریکا په سیمه کې هند لا کوم اهمیت او رول ورکوي د هغې په اړه دوی اندېښمن دي. بلخو امریکا بیا ویلي دي چې له هند سره تعلق یې د پاکستان پر ضد نه دی. د پاکستان امریکا ترمنځ پاړیکو کې وروسته له هغو ترنګلتیا رامنځته شوه چې د امریکا ولسمشر د اګست په میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت وویل چې دوی په افغانستان کې له هغو وسلوالو سره جنګیږي چې په پاکستان کې پټنځایونه لري. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نور د برداشت وړ نه ده. د امریکا ولسمشر پر دغه موقع پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې زیاتې کړي او د پنګونې په مرسته په حق هیواد کې د سولې له عملي کېدو سره مرسته وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بګنا زمينه کتابو ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور هور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته واګي په پاکستان کې خبري اعلان وایي چې په ترهګرۍ، ریاستی چارو، سیاسي مسلو او په ځینې نورو موضوعاتو ورته خبرونه او رپورټونه جوړول ګران شوي دي. خبریالان زیاتوي دی ورستیو کې په پاکستان کې په خبریالانو برید کوونکو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي چې له وجې د هغوی ستونزې لا نورې سیوا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبریال د حملې په نتیجه کې زخمي شوی دی. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه دا رپورټ برابر کړی.
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28 د نیوز رسپانې په خبریال احمد نورانی حمله وشوه چې پکې نوموړی ژوبل شوی دی. په پاکستان کې وړاندې هم په خبریالانو بریدونه شوي دي او بیا ځینې خبریالان تر فشار لاندې کار کولو شکایتونه هم کوي. دا چې د خبریالۍ په برخه کې هغه کوم موضوعات دي چې له وجې د خبریالانو کار او ژوند له خطرو سره مخ کیږي. په کوهاټ یونیورسټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي ترهګري، جرمونه، ریاستي ادارې، سیاسي مسئلې او د بیان ازادي هغه خبرې دي چې پرې په پاکستان کې خبریالانو ته کار کول ګران دي.
یو خو د امپلایر پرشر وی چې کوم اداره کې کار کوي دغه تر جو طریقې هغه چې کوم صحافیانو نه کار اخلي دا ځان ته یو صحافي باندې پرشر دی. د اتارټي یو پرشر وی او مختلف حکومت ایجنسیانې وی دغه خپل یو پرشر وی دغه بعض یو سیکرسي وی چې هغه غواړي چې مینټین شي خو هغه مینټین نه شي خبرې لیک شي. صحافي کدي یو طرف ته خبر ورکوي یا بل ګروپ خفه کېدای شي. داسې تنظیمونه دي چې هغه منه دي هغه باره کې خبر ورکول او هغه سره ته دی معلومات اخلي. نو بل طرف ته د ادارې چې کوم دي دا هم دی ټف ټایم ورکې نو صحافي دا څه دی چې لکه دا دواړو طرف ته راګیر دی کله کله دا څه هم کیږي چې صحافي ایتیکل لاین ګل کراس کی.
د خیبر پختونخوا خبریالانو یو سازمان مشر شمیم شاهد بیا وایي د فاټاو د پاکستان په سنو نورو نارامه سیمو کې کارکونکو خبریالانو ته د غیر سرکاري ادارو لخوا د روزنې له وجې حالات د پخوا پرتله ډېر ښه شوي دي، خو په ښاري سیمو کې اوس هم خبریالان له دړکو سره مخ کیږي.
اوس هم دڑکی شتے، اوس هم خطرے شتے، اوس بخاری علاقوں کی جکتا زورے دا قسم پیخ شتے جی پدی کی ریاستی او غیر ریاستی دوارا عناصر شامل دی. دا دڑکی جی سو کر کے جرنلسان و خطاب و تشدد کی کم خلق تین پدی کی ریاستی داریم دی او غیر ریاستی جی پاوی کی منگا طالبان یاد تو پا منگا پاوی کی مذہبی گنجون یاد تو آغا کم دا مواخدرہ مواد سرا پسپاگ لنکی داری پا کاروبار کے شرک کی رتا خلقوں پدی کی اس یو کردار لری.
خبر کې د ډان رسپانې مشر اسماعیل خان بیا وایي په پاکستان کې د خلکو لپاره ټولنیزه میډیا هم آزاده نه ده چې له وجې اکثره بلاګ لیکونکي له خطرو سره مخ شوي دي. نوموړی زیاتوي خبریالان د سیاسي ګوندونو له دباو سره مخ کیږي.
او تھریٹ صرف فزیکل نه دی، دا نه دی چې هر څوک به ډیر ایثار کی یا ژوند ته به خطر پېښ شي. دا تھریټس نه دی، تھریټس مختلف شکلونه وي او د دباو مختلف شکلونه دي. که صرف دا نه چې یو وړ یا بل وړ سیاسي ګوندونه هم مختلف طریقې پرشر استعمالوي. قبل نن سبا په قسمتې نه سوشل میډیا دغه چې کم دی هغه دومره زیات سوا شو دی د دې غلط استعمال د جونستان خلاف.
په خبریالانو د سیاسي ګوندونو د فشار په اړه د پیپلز ګوند غړي او د قومي اسمبلی پخواني استیال سپیکر فیصل کریم کنڈی وائی سیاسی گوندنا د جمہوریت پلوی دی او دا خبره ناسمه ده چې گوا کې سیاسی گوندنا هم د صحافت پلار کې خند دی.
وګور سیاسی پولیټیکل پارٹی سی هم دی هغه همیشه او خلاف او حق کې اخباری خلک ته ویل لیکي کوي دا چې یو څه ته کوم پرابلم دی چان دی هغه وخت ته پاتې دی او ورچاچ پرون ډیر کې لګی دی کوم څه پولیټیکل پارٹی سره دا سی یو کوم څه وینګ نشه چې دا هراسمنت کی.
دا احمد نورانی د حمله پړه د اسلام آباد په یوې تانه کې اف آی آر درج شوی دی. په پاکستان کې د سنو خبریالانو وژنو د پلټون لپاره عدالتي کمیشن هم جوړی شوی دی، خو اسماعیل خانوایی په خبریالانو حمله کوونکو ته د سزا نه ورکول کېدو له وجې وروستر بلې د صحافیانو مشکلات سیوا کیږي.
کم کې یو څو ځینې کې چې لکه جوډیشل پای آرډر شوی د پای کې داغي کمیټه خپل یا کمیشن خپل بہت تحقیقات هم مکمل کې خو رپورٹ بیا د حکومت سری هغه رپورٹونه بیا مخه ته نه دی راغلي او داغي نه دا پته نه لګي چې قدارنګ په خښوي د دې پښا باندې شو.
د خبریالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د 1994 نویم کال راهیسې تر اوسه شپږ خبریالان وژل شوی دي.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوه؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
خو به مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا کولې.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
او اوس ورزو افغانستان ته. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې د موټرو او رکشو د لوګو ترڅنګ د کارخانو لوګي هم د خلکو د صحت لپاره لوی خطر جوړ شوی دی. د ښار اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه کارخانې دې د جلال آباد ښار له منځه وباسي. په دې هکله تفصیل د جلال آباد نه زموږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
جلال آباد چې د هیواد په کچه یو ګڼ نفوسه ښار شمیرل کیږي، په دغه ښار کې د ډیرو موټرو او رکشو له لوګو وروسته په ښار کې د جوړو شوو کارخانو له لوګو هم خلک شکایت کوي. اوس مهال په ننګرهار کې 250 کارخانې شته چې نږدې 200 یې په جلال آباد ښار کې فعال دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي
زما نوم ذبیح الله دی. د جلال آباد ښار د فابریکې چې د ټوله مسله جوړه کړې ده، ټوله هوا یې ککړه کړې ده او ټول خلکو سره په غم پاتې دي.
دسه غبار هم دسه لوګیم دي، دسه مثال خبره دسه نور هم ځانه دغه دي. په امریکې هم زیاتې شوي دي، ورکوټي ورکوټي په امریکې شوي ځانه د دې د وجې لا غر د غبار زیات شو.
روغتیا پال وایي چې د هوا ککړتیا د نورو ساري ناروغیو تر څنګ د سږو سرطان هم پیدا کوي. د ننګرهار د چاپریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم هم دا مني چې په ښار کې دننه د کارخانو موجودیت هوا ککړه کړي، خو وایي چې ټولو کارخانو ته یې د چاپریال ساتنې په موخه لارښودونه ویشلې دي.
رهنمودونه موږ دوی ته توضیح کړي دي. د چاپیریال ساتنې رهنمودونه دي چې دوی د هغې مطابق خپل فعالیتونه مخکې ویسي. د دې تر څنګ دوی تعهدونه اخیستي دي چې د دې رهنمود مطابق به خپل فعالیت مخکې وړي. ځینې فابریکې موږ نغدي جریمه کړې هم دي او دا اوس هم زموږ ټیمونه په ساحې ته وځي. څوک چې د چاپیریالي اصولونو سرغړونه کوي هغوی جریمه کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیرعالم املوال په جلال آباد ښار کې د کارخانو موجودیت په نورو سیمو کې د امنیت نشوالی ګڼي. دی وایي
صنعتي پارکونه کې چې دي هغه زیربنایي چارې تکمیلې شوي نه دي او دوی هلته به امنیت تامین نه دی. د امنیتي او ستونزو له امله پارک فعال نه دی.
املوال زیاتوي که په جوړو شوو صنعتي پارکونو کې صنعتکارو ته خوندي امنیت تامین شي او د برېښنا ستونزه یې اواره شي، صنعتکار حاضر دی چې خپلې کارخانې ورته انتقال کړي. د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې دوه صنعتي پارکونه شته چې یو یې د سرو رود ولسوالۍ اړوند شیخ مصری کې دی چې 50 کارخانې پکې فعالې دي او بل هغه یې د روداتو ولسوالۍ اړوند امان الله خان خارګوټي ته څیرمه جوړ شوی چې د برېښنا د نشوالي له امله تر اوسه غیر فعال دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په دې اخره کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امریکا حکومت ویلي دي چې کله پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه وکړي نو ځواب به ورکوي. شاید خاکان عباسی د خالی پشپا چینل 24 ته په یوې مرکه کې ویل. سره مخکې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته ورغلی او نو دوی ورته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان خپل جنگ دی او پکې هرې همکارۍ ته تیار دي. د مومند د سپو سیدونکي وای د خلیفہ مخام انتظامی و کسان د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري له دفې سره سم نیولې دي. د سیمې اوسیدونکو مشرانو په سینټ کې د اغي استاذ هلال الرحمن اتوار پر اسمه شال ریډیو ته ویل دا کسان د چمې پر اس د اسمه کې لاندې بم تر چاودنې وروسته نیول شوي دي. انتظامی لا په دې اړه څنګه دی ویلې؟ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای حکومت د سرکاري سبزی منډي جوړولو لپاره په میلانشاه کې 1/16 کانال سمه کاغستې ده. بلخوا د دغه سیمې د میوو سبزو کاروبار کوونکي وای د 13 کالونو راهیسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او په شخصي منډي کې د کار کولو لپاره تیار نه دي. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دریشل اوریزو مقابله وروسته لوبه نن د لاهور په قذافي سټیډیم کې کیږي. د پاکستان چارواکي وایي د دې لوبې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. په ناروې کې د ژغورنې ادارې ویلي په سوالبار ټاپو سیمه کې د روسیې له درکه شوي هلیکاپټر موندل شوی دی او ښایي چې پکې سپاره 8 روسان مړه شوي دي. د هلیکاپټر د اکتوبر په 26 په سمندر کې ورسېدلی و او د کاتالونیا په سر ښار بارسلونا کې په سلګونو مظاهره کوونکي روان شوي دي. تمه څرګندېږي چې دا به د سپین یووالي لپاره تر ټولو لویه مظاهره ده.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې په دې سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونې مو خوښ شوې وي. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته تاسو ورتلی شئ مشال ریډیو ډاټ کام باندې. د مشال ریډیو سره د ټویټر، فیسبوک، لینکډین او نورو ټولنیزو رسنیو د لارې ملګري کېدلی شئ، خپل نظرونه شریکولی شئ. سبا سهار په 9 بجې به درته د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه، انیسه اجمل او زموږ تکنیکي همکار علي محمود د نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد شئ.